په افغانستان کې لږ مینه مخکې لس بجې شوې د ازادي راډیو وی بلی او ساته خبرونه ته چې د طاهر روخان په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. زه رضوان مراد ستاسو هرکلای کوم. په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو او غټو پیښو په اړه درته رپورټونه او مطالب لرو. د غرض د ونې شخصیت ونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. خو لومړی له صالح سغزی خلقی څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلور امریکایي سرتیری پرون د افغانستان په لویدیس کې وبجړ شول. د ناتو نوی عمومي منشي تیر ورځ هلمند ته سفر وکړ. ولسمشر حامد کرزي په هلمند کې روسي تروریستي حمله وغندلې. امریکایي او پاکستاني مقامات هغه راپورونه سړي چې ویل کېږي د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په یوې حمله کې د طالبانو مشر بیت الله مسعود وژل شو. او په تهران کې عیني شهیدان وایي چې تیر شپه یو ځل بیا دغه ښار په شمال کې د ولسمشر محمود احمدي نژاد پر ضد نوې مظاهره وشوه. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان په لویدیس کې څلور امریکایي سرتیري هغه محل وبشل شو چې په موټر حمله وشوه. ناتو تر اوسه د پیښې د څرنګوالي ځای او همدارس د سرتیرو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د جولای میاشت د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت و چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 اویا بهرني عسکر ووژل شول. همدارس د روانې اگست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې هم تر اوسه په افغانستان کې 15 بهرني سرتیري وژل شوي دي. د ناتو نوی عمومي منشي تیر ورځ په ناڅاپي سفر هلمند ته لاړ او هلته یې د هلمند له والي ګلاب منګل او د نړیوالو ځواکونو له ځینو مشرانو سره وکتل. اندریس فوک راسموسن تر دې کتنې وروسته په سیمه کې خبریالانو ته وویل د ماموریت په سر کې هلمند راځي. ښاغلی راسموسن چې اوس نوی د ناتو عمومي منشي شوی دی په هلمند کې وروستیو عملیاتو ته په اشاره وویل. نوموړی د دغو عملیاتو د دوام پلوي کوي. د هغه د وینا پر اساس ویل شوی دی د غوړي کاناډایي سرتیري له 2011 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. کاناډایي مقامات وایي د دغه هیواد ماموریت به په 2011 کال کې پای ته ورسي. د ناتو عمومي منشي د هلمند خلکو ته وویل تر هغو به یې سرتیري په دې ولایت کې پوځي ماموریت کوي چې دلته یې امن نوي تامین کړی. راسموسن خلکو ته ډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې به د ګډون لپاره خوندي چاپیریال ورته برابروي. د ناتو عمومي منشي هلمند ته له سفر څخه مخته په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړې او یو ځل بیا یې په افغانستان کې د دغه تړون پر همکاریو ټینګار وکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. افغان ولسمشر حامد کرزي د هلمند ولایت وروستۍ تروریستي حمله غندلې چې له عمله ځینې ملکي کسان او پولیس وژل شوي او یا ټپیان دي. د چهارشنبې په ورځ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ په درویشان سیمه کې پر یوه ټراکټور د دولت ضد وسلوالو په بمي حمله کې 21 تنه ښځې او ماشومان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د غرض د چهارشنبې په سهار په نادلي ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه رنجر موټر په بمي حمله کې 15 پولیس ووژل شول او 3 نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر پر پولیسو او ملکیانو حمله یو نامردانه او غیر اسلامي کار بللی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي د انتخاباتو په اړه خپل وروستی راپور مطبوعاتو ته وړاندې کړ او ویل چې تر اوسه ټول کارونه پرته له کومې ستونزې پر مخ روان دي او د هیواد په 22 ولایتونو کې د انتخاباتو د بهیر ضروري تخنیکي او لوژستیکي مواد رسولي او نورو ولایتونو ته د رسیدو په حال کې دي. د دې کمیسیون مسؤلینو د پرون خبریالانو ته وویل تر اوسه یې څه باندې 100,000 کسانو ته د انتخاباتو د څارنې کارتونه ورکړي چې یو شمېر ښځینه او نارینه بهرنیان هم دي. دوی همداراز له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د رایې ورکولو د مرکزونو امنیت ساتنې ته د خپل تدابیر جدي کړي تر څو د هیواد ټول اوسیدونکي په ډاډه زړه د خپلې خوښې کاندید ته رایې ورکړي. داود افغانستان خبرونه تر لږ ځنډ وروسته سیمه ییز او نړیوال خبرونه اوري. امریکایي او پاکستانی مقامات د حقوقو رپورټونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په یوې حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر بیت الله مسعود وژل شوی دی. یو پاکستانی مقام اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د وسلوالو دغه مشر د وژنې راپور د خبري رسنیو د رپورټونو پر اساس خپور شوی. که دا خبر تایید شي نو دا به د طالبانو او القاعده د لرې کولو لپاره د امریکا او پاکستان د هڅو تر ټولو لویه بریا وي. د متحد ایالاتو بی پیلوټ الوتکو په جنوبی وزیرستان کې د چهارشنبه پر سهار وختي د بیت الله مسعود د خسر پر کور بمباری وکړه. په هر صورت د پاکستان د پوځ وایند اطهر عباس پرون وویل چې د مسعود د وژنې راپور تر اوسه نه دی تایید شوی. د متحده ایالاتو حکومت ویلي چې دا راپورونه څېړي. د ازادۍ راډیو ده عینی شاهدان وایي چې تېره شپه د تهران په شمال کې د دغه هیواد د ولسمشر محمود احمدی نژاد پر ضد نوې مظاهرې وشوې. عینی شاهدان زیاتوي چې په سلګونو کسان د واناک په څلور لاره کې سره راټول شوي وو، د الله اکبر نارې وهلې او د موټرو د هرنونو غږونه یې پورته کول. ځینې راپورونه وایي چې د احمدی نژاد د لرې کېدو غوښتنه کېده. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د دوهمې څلور کلنې دورې لوړه وکړه. مظاهره کوونکو مرګ دیوي پر دیکتاتور نارې وهلې. عینی شاهدان وایي د تهران په مرکزي برخې څلور لارې ته نږدې پولیس او د تاوتریخوالي ضد ځواکونه ځای پر ځای شوي وو او مظاهره کوونکي له لږ اخو ډبو وروسته خواره واره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سومالیا له حکومت سره د وسلوالو سختریزو پر ضد جګړه کې د خپل هیواد د مرستو د دوام او پراخوالي ژمنه وکړه. نوموړی پرون په نایروبی کې په خپلو څرګندونو کې ایریتیرا ته هم خبرداری ورکړ چې که د سومالی له حکومت ضد وسلوالو سختریزو سره مرسته بند نه کړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. هیلری کلینټن په نایروبی کې د سومالی له ولسمشر شیخ شریف احمد سره هم وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کینیا او تانزانیا کې په 1998 میلادي کال کې د امریکا پر سفارتونو د القاعده شبکې په بمی حملو کې د مړو شویو 200 امریکایانو روح ته درناوی وکړ او ویل دا حملې د تروریزم د دوامداره ګواښ څرګندوی دی. تاسو د ازادۍ رادیو اورئ. د عراق په شمالي لانجمن ښار کرکو کې تېره ورځ د یو موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. دا د عراق په شمال کې د مخ په زیاتېدونکې کړکۍ چې یوه بله نښه بلل شوې ده. امریکایي او عراقي مقاماتو خبرداری ورکړې چې د عراق په شمال کې د تیلو د زیرمو او ځمکو د ویشت پر سر د تاوتریخوالي پارېدل به په دغه هیواد کې د تشنج یوه بله لړۍ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي او امریکایي مقامات وایي د عراق په نورو برخو کې امنیتي پیښې کمې شوې دي. د روانې میاشتې په سر کې د عراق صدر اعظم شیعه او کردي مشران سره راټول شول څو خپلمنځي اختلافات پای ته ورسوي. او وروستی خبر ده چې امریکایي او پاکستانی مقامات بخښنه غواړم. دا و د دې سات خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې دي. د امریکا یو لوړ رتبه صلاحکار وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان شخړې یا پای ته ورسیږي او یا به امریکا او متحدین په دغه هیواد کې ماته وخوري. د افغانستان د دفاع وزیر وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو پر مهال او د دغه پروسې وروسته امنیتي وضعیت ګډوډ کړي. د انتخاباتو په اړه بحث هم د خبرونه په ترڅ کې اوریدلی شي. پاکستان ته د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت د پلاوی د سفر له جزئیاتو مهم خبرو. په مسکو کې د افغانانو د یو سوداګریز مرکز د تړل کېدو رپورټ لرو او د ازبکستان د یو سخت دریزي ډلې د فعالیت په اړه هم مطلب اوریدلی شي. د ونې انتخاب پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. زمن غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په افغانستان کې د اف ام پسل اشاریه 5 سبا په کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قوو قومندانان د جنگ د ارزیابۍ د رپورت په برابرولو کار کوي. د یو نوې مشاور اټکل کوي چې پراتونکو دوه کلونو کې به په افغانستان کې جګړه سختوي خو وروسته به یا داسې وشي چې د هیواد چارې به یو ځواکمن افغان اردو ته وسپارل شي او یا به دا چې امریکا او متحدین به دغه جنگ وبایلي. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د رپورت په استناد دا موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د تروریزم ضد چارو کارپو دیوید کلکلون چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو د قماندان جنرال ستانلی مکریستال نوې سلاکار بوي د جنگ د ادارې په څرنګوالي سخت انتقادونه وکړل. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو په مهال په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو لپاره د یوې لس کلنې سیناریو خلاصه وړاندې کړه. د وویل چې ناتو او ایتلافي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو کې د جګړې وضعیت بدل کړي. له هغې وروسته به افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال درې کلنه مرحله وي او تر هغې وروسته به د نظارت او څارنې پنځه کلنه مرحله وي. ده وویل چې موږ به دوه کاله وجنګیږو، له هغې وروسته به د انتقال یوه بریالۍ دوره وي، او یادا چې موږ به دوه کاله وجنګیږو او جنګ به بایلو او ستانه به شو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواوو نوي سلاکار دیوید کلکلون زیاته کړه چې موږ باید په دې ټینګار وکړو چې زموږ د مالي مصارفو حد څومره دی، څومره عسکر لیږلی شو او تر څه مودې دا کار کولی شو. د ایسوشیټډ پریس د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې سلاکار دیوید کلکلون دا خبرې له خپلې خوا کړي او دا څرګنده نه ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قماندان جنرال مکریستال به ورسره شریک نظر ولري. جنرال مکریستال د افغانستان د جنگ په اړه د وی ارزیابۍ په برابرولو کار کوي. دغه ارزیابۍ به په راتلونکو څو اونیو کې تکمیل شي. تمه ده چې د ارزیابۍ رپورت به د جنگ په اداره کې د بدلون غوښتنه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د متحده ایالاتو د حکومت یو لوړ رتبه مقام وایي متحده ایالات باید په افغانستان کې د وسلوال بغاوت د ځپلو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ټولنیزې او اقتصادي مرستې لا پسې پراخې کړي. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د جمهور رئیس باراک اوباما مشاور جان برینان په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو مرکز ته په وینا کې د تروریزم خلاف د غیر پوځي مبارزې د ستراتیژۍ د بیان په ترڅ کې وویل چې افغانستان په راتلونکو انتخاباتو او د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مرستو ته اړتیا لري. په دې معنی چې موږ باید خپل پراخچایي زیارونو ته زور ورکړو، له حکومت سره د اداري فساد په لرې کولو کې همکاري وکړو، د اساسي خدماتو سویه بهتره کړو او داسې یو اقتصاد رامنځته کړو چې د مخدرو موادو په کاروبار تکیه نه وي. د زیاته کړه چې اقتصادي مرستې به خلک سیاسي پروسې او مشروع ادارې ته هیله مند کړي. د امریکا د جمهور رئیس مشاور وویل چې مخالفینو د سیاسي او اجتماعي ادارو او خدماتو له نیمګړتیاو په استفاده خلک ځان ته جذب کړي. د په مشخصه توګه ونویل چې څومره نور بهرني کومک ته اړتیا ده. د رویټرز خبري آژانس رپورټ زیاتوي د امریکا کانګرس دوه میاشتې پخوا د افغانستان د اقتصادي او زراعتي پراختیا او اداري تقویه لپاره تقریبا یو میلیارد ډالر مرسته ومنله.
www.azadiradio.com
د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې د انتخاباتو لپاره امنیتي پلانونه په سمه توګه د عملي کېدو په حال کې دي. نوموړي پرون په هرات ولایت کې ویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړی شي چې د انتخاباتو پر مهال او د دغه پروسې د ترسره کېدو وروسته په افغانستان کې د ګډوډۍ لپاره لمن ووهي. لسیمینا پی رپورټ لرو.
جنرال عبدالرحیم وردک د افغانستان د ملي دفاع وزیر په داسې حال کې رات کې خپل ځواکونه د ولسمشري او ولایتي شورا ټاکنو کې بې پریوالي او دندې ته متوجه کړي چې د هرات ولی او غربزون کې د ایساف قومندانې هرکلی ته ولاړ و. وردک د ټاکنو بهیر د خپل هیواد لپاره یو تاریخي پړاو وباله. ټولو ځواکونو ته امر وکړ چې د امنیت لپاره وړ ګامونه واخلي. د ملي دفاع وزیر ډاډ ورکړ چې د امنیتي پلان په اساس ټول امنیتي تدابیر نیولي.
پس از انتخابات اوضاع متشنج نخواهد شد.
زه مطمئنیم چې د ټاکنو په محل به کومه ستونزه رامنځته نه شي، خو په دې سربیره هم موږ ټول امنیتي تدابیر نیولي. خدای مکړه که بیا هم کومه سیمه کې د ناامنۍ هڅه وشي، موږ به یې په ټول ځواک مخه ونیسو.
واکنش بسیار جدي نیروهای امنیتي افغانستان مواجه خواهد شد.
د ملي دفاع وزیر پرته له دې چې تبصره پی وکړي یا د کوم ځانګړي شخص نوم واخلي، د ولسمشرۍ نوماندو څخه هیله وکړه چې د هیواد نازکو امنیتي حالاتو ته په توجه باید عمل ولري.
توقع ما از تمام کاندیدان محترم ریاست جمهوری ایست که خوب باید بدانند و آگاه باشند که اولی که ما هنوز هم در حالت جنگ هستیم.
دولت مشی محترم و طول نماند و سخز ما داخل ده چه پو او خبردار اوسی. لا هم موږ د جګړې په حالت کې یو، لا هم دلته وینې اوه کې جاری دي، او د وطن دښمنان د دغه هیواد د خلکو د ارمانونو د وژنې هڅه کوي. ځکه نو هر هغه عمل چې ملي یووالي ته زیان رسوي، که څه هم د ملي دفاع وزیر ونه ویل چې کوم نوماندې څه کړي، خو په دا وروستیو کې د یوه نوماندې له ادرسه ویل شوي وه چې د نه بري په صورت کې به د نظام په وړاندې وسله واله پاڅون وکړي.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ازادي رادیو د سپورت دا ځانګړی پروګرام د دوشنبه پورس د ماسپخین په 2:30 بجو او د سه شنبه پورس له غرمې نه مخکې په 10:30 بجو اوریدلای شي. په خوست او پکتیا ولایتونو کې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغان دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. افغان ځواکونه وایي چې په خوست او شاوخوا سیمو کې یو شمېر جنگیالي چې بهرني وسلوال هم پکې شامل وو وژل دي. د سیمې د ورستیو امنیتي پیښو په اړه د ازادي راډیو خبريال ریپورت لري.
په خوست کې مېشت د ملي اردو ځواکونو د لومړي نمبر لوا درستیزوال جنرال ظهیر وردګ وایي د دې ولایت د منګلو د قلندر په نارامه ولسوالۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په لړ کې د یادې ولسوالۍ په جنتي دره کې د افغان د ځمکنیو او ائتلاف د هوایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دریو طالبانو په ګډون 9 تنه عرب جنګیالي وژل شوي او د هغوی 2 ملسپکې او درنې وسلې او 2 پیکپ موټرونه د ملي اردو ځواکونو لاسته ورغلي دي. د ول د قلندر په نارامه ولسوالۍ کې روانو عملیاتو هدف دادی ترتو سیمه د دولت د وسوال مخالفینو څخه پاکه او د ټول ټاکنو لپاره د امن یو سالم چاپیریال رامنځته شي. جنرال وردګ زیاته کړه د افغان ائتلاف ځواکونو سرتیرو ته تر دې دمه د عملیاتو په بهیر کې کوم زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر دې دمه د قلندر په ولسوالۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ورشو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د جنرال ظهیر وردګ په وینا د همدې ولسوالۍ په واړ بند سیمه کې د طالبانو په عمر کاس باندې د ملي اردو او ائتلاف ځواکونو په بمبارۍ کې 13 تنه وسلوال طالبان لمنځه تللي وو، خو طالبانو هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د دوی په متقابلو ډزو کې تر 10 لسو زیات بهرني سرتیري وژل شوي او یوازې د دوی 3 جنګیالي ټپیان شوي وو. بل لور ته د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې طالبانو د خوست د یعقوبیو سید کرم په ولسوالیو کې په بمې چاودنو او وسلوالو حملو کې د ملي اردو او پولیسو 2 تنه سرتیري لمنځه وړي. د خوست او پکتیا محلي چارواکي د حملو او چودنو پخلی کوي، خو زیاتوي چې د طالبانو په حملو کې یو ملکی وګړی مړ او یو بل ټپي شوی دی. افغان ائتلاف ځواکونو د خوست د باک یعقوبیو او قلندر په نارامه ولسوالیو کې خپل پوځي عملیات په داسې حال کې چټک کړي چې په هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنو نټې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. ځینې ځایي اوسیدونکي اندېښنه لري او وایي که چیرې د خوست نارامې سیمې د دولت د وسوالو مخالفینو څخه پاکې او ډاډمن امنیت تامین نشي، شونې نه ده چې په یادو ولسوالیو کې دي ډېری ورکوونکي په ټول ټاکنو کې برخه واخلي. خو جنرال ظهیر وردګ وایي افغان او ائتلاف ځواکونو جدي هڅې پیل کړي تر څو د ټول ټاکنو تر رسېدو د مخه د خوست په ټولو ولسوالیو کې ډاډمن امنیت تامین کړي.
ګرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد په 9 نیټه تاسو د ولسمشرۍ او لیتی شوراګانو لپاره د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکوي.
یاد ولرئ چې هیڅوک، حتی تاسو د کورنۍ غړي او سیمهیز مشران هم، تاسو پر ځای رای نشي ورکولای.
او تاسو یوازې یو ځل رای ورکولای شئ. که تر یو ځل زیات د رای ورکولو هڅه وکړئ، نو له قانون څخه د سرغړاوي په جرم بادر نه پښتني ګرویګنی وشي او سزا به درکول شي.
د ټاکنو پر ورځ مو د رای ورکولو کارت د دې لپاره په مسلسي ډول سورای او ګوته مورنګیږي چې معلومه شي تاسو رای ورکړی ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلواک کمیسیون په توګه د رای ورکونکو د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو د استازو پر شکایتونو باندې د غول لپاره جوړ شوی دی.
د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او روي د خبرونه په پاتې برخه کې د افغانستان سیمه پاړه ریپورتونه لرو. د غراس د ونی انتخاب 19 پروګرام هم د خبرونه په ورسته شیبو کې خبريږي او اوس هم په مکړه د انتخاباتو په اړه یو بحث ده.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو نیټې ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی، د خوست یو شمېر روڼ اندي او د نظر خاوندان د راروانو انتخاباتو د شفافیت او دغه راز د انتخاباتو او د کاندیدانو په اړه د دولتي او خصوصي رسنیو تبلیغاتو په اړه بیل بیل نظریات لري. په سیمه کې زموږ خبریال امیر بهیر پر همدې موضوع په یوه ګردي میز کې د څو تنو ژورنالستانو او لیکوالانو سره خبرې کړې چې دا د وړاندې کیږي. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راروانو انتخاباتو په تړاو زموږ په نننۍ ګردي میز کې ځوان ژورنالیست رفیق الله په خوست کې د سولې پیغام د محلي راډیو مشر زید شاه انګار، د خوست تلویزیون پخوانی مشر لیکوال او شاعر سخی سرور میاخیل او د خوست تلویزیون د نشراتو مسؤول رسول جان فکرمن برخه لري. رفیق الله صاحب، لومړی پوښتنه به له تاسو څخه وکړو، د خوست اوسنیو حالاتو او امنیتي وضعیت په پام سره څه فکر کوئ؟ آیا په خوست کې به د ولسمشرۍ او ولایتي شورا را روان انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي؟
د دې امکان شته؟ ولې سل فیصد زه فکر نه کوم. چیری که په خوست کې میشت قومونه او غواړي چې د امنیت د ټینګښت په خاطر خپل قومي اربکی وګماري او د انتخاباتو په ارتباط با یو بهتري ښه پروګرام جوړ شوی وي. کله چې قومي اربکی په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په خاطر موجود وي، په هغه سیمه کې فکر نه کوم چې دښمن خپل فعالیت هم ترسره کړی شي. د دولت لپاره په خپل ذات کې دغه د امنیت د ټینګښت په ارتباط یو لوی ځواک دی. کچیری کې قومي مشران خپل اربکی وګماري، نو زه فکر کوم چې 90% شفاف انتخابات ترسره شي.
که شته قومي اربکی په دې پروسه کې برخه وانخلي، آیا امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي انتخاباتو د امنیت ساتنه وکړي؟
کچېری کې خلک دولت سره یو ځای نه وي، خلک د دولت څخه فاصله ولري، فکر نه کوم چې دولت یوازې په دې وتوانیږي چې دوی عام تام امنیت وساتلی شي.
انګر صاحب، لکه څنګه چې عمل لیدل کېږي په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو زور اخیستی، هر کاندید هڅه کوي د هر ممکنې وسیلې نه په استفادې سره د رای ورکوونکو ملاتړ ترلاسه کړي، خو ځینې خلک په ځینو دولتي او خصوصي تصویري رسنیو باندې بیا یو لړ نیوکې کوي. دوی وایي دولتي او خصوصي تصویري رسنۍ د محدودو کاندیدانو لپاره په یو نه یو ډول تبلیغات کوي، د تجارتي اعلانونو په پلمه او یا د پیسو په بدل کې ځینې کاندیدان برجسته کوي او د ژورنالیزم د منل شوو اصولو برخلاف د هغوی په ګټه تبلیغات کوي. تاسو د ژورنالیست په حیث د کاندیدانو روان انتخاباتي منډې تر لې څنګه ارزوي؟
جمهوریت ریاست لپاره د کوم کمپاینونه چې روان دا محل ټول دولتي اداره د مرکز نه نیولې تر ولایتونو پورې په ټول افغانستان کې په سلو کې اتیا ولسمشر لپاره کمپاین کوي. اول ملي تلویزیون وګورئ، لومړنی خبر په ډیر تعصب سره زوایم چې دی د کرزي د کمپاین د ملاتړ خبر دی. بختر په نوم یو ورځپاڼه ده، په دې کې مې ول د لومړی مخ، دویم، دریم، حتی تقریبا 50% د ولسمشر کمپاین ته ځانګړي شوی ده. ولسمشر کرزی په خپل ځای لري، یو بل کندید په خپل ځای لري. چون د انتخاباتو په قانون کې د رسنیو نه استفاده کول، البته د دولتي رسنیو نه استفاده کول، دا د ټولو کاندیدانو مساوي حق دی. د اطلاعات او کلتور وزارت دا دنده ده چې په دولتي رسنیو باندې بشپړ کنټرول لرلای وای. ډېر لږ وخت پاتې دی، ځینې کاندیدان هم د ځینو چارواکو نه شکایتونه کوي. موږ اورو د میډیا د لارې، خپل زده راډیو د لارې ماوریدلې دي، نړیوال ژانسونه اوس په دې باندې بحث کوي چې ولې دا کار داسې کیږي. د بل پلو د کاندیدانو غزاف مصارف د ځینو کاندیدانو، کاش کې دای د خپل پروګرام د رسولو لپاره دا مصارف کولای. لبد شمته دوی یو چاته وایي دا پیسې واخله او ماته رای را پیدا کا، یعنی د پروګرام پر رسولو باندې که پیسې هم مصرف شي پروا نه لري، ولس به په دې پوه شي. دا لړۍ خلک هم مایوس کوي، ځکه ګوري چې د دولتي امکاناتو نه د پیسو نه د دې نه استفاده کول چاته چې ډېرې پیسې ورکي. یو خدا کلتور اصلا دا باید دود نشي، دا کلتور د دې په ضد باید د ولس مبارزه وکړي. حکومت ځای پورې چې د دولت دنده دغه دا چې دولت د انتخابات په لاره چولې دي، ټاکنو مستقل کمیسیون دی، دا دنده هم د دولت د مکلفیت هم د دولت دی. که غواړي چې شفاف او ښه انتخابات وشي، دوی باید نه یوازې دا چې امنیت میټینګ کې بلکې د انتخاباتو په پروسه باندې باید د بی طرفه څارونکو د پاره هم په ټولو حوزو کې زمینه برابره کړي. زه بیا هم فکر کوم لکه څلور کاله وړاندې چې خلکو کمپاینونه کول، د څلور کاله وړاندې وضعیت هغه شور چې په خوا وو اوس نشته، خو دا بیلابیل لاملونه لري. یو طرف ته د وسلوالو طالبانو ګواښونه دي، بل طرفه د دولت هغه کمزوري اقدامات دي چې لا تر دې دمه دوی ولس ته پوره ډاډ نه دی ورکړی. او دریمه خبره دا ده چې ولس په خپله د شفاف انتخاباتو باندې اندېښنه هم لري.
زموږ بله پوښتنه میخیل صاحب تاسو ته متوجه ده، د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون د رسنیو د لارې ویلي دوی د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د عادلانه او ښه ترسره کېدو لپاره په زرګونه کورنۍ او بهرني څارونکي ګمارلي تر څو په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. د بل خوا د وسوالو ځواکونو مسؤلین هم خلکو ته د امنیت په اړه ډاډ ورکوي، خو د دې په څنګ کې طالبان هم ګواښ کوي او وایي چې دوی به انتخابات ګډوډ کړي او رای ورکوونکي به پرې نږدي چې د رای اچونې مرکزونو ته لاړ شي او خپلې رایې وکاروي. تاسو د یو لیکوال په حیث چې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې څارئ، څه فکر کوئ که امنیتي تدابیر پیاوړي نه شي، د خوست خلک به په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي؟
دوی مسلې باید سړی په نظر کې ونیسي تر څو په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره شي. یو خو امنیتي مسله ده، امنیتي مسله د هر څه نه ډېره مهمه ده، ځکه که چیرې امنیت نه وي نو طبعا هغه سیمو ته چې هلته باید انتخابات یا ووټ وکارولی شي څوک نه شي کولای. نو دولت په خپله د دې لپاره باید جدي اقدامات ونیسي او په ولسونو باندې اتکا وکړي. که چیرته په ولسونو باندې اتکا ونه لري نه شي کولای چې هر یوه بوټي ته هرې تیږې ته هرې ډبرې اسکار کینوي. نو ډېر عمده بنیادي مسله دا ده چې باید په ولسونو باندې اتکا وکړي او ولس د دې کار دپاره راجذب کړي او عملا ثابته کړي چې موږ د شفاف انتخاباتو دپاره اقدامات ترسره کړي دي، که داخلي قوتونه دي کا خارجي قوتونه دي. هغه څوک چې مثلا په انتخاباتو کې زیاده خل دي او غواړي چې د انتخاباتو پروسه په شفاف ډول سره ترسره کړي، نو هغه د هڅه وکړي چې ټولو کاندیدانو ته په مساوي شکل سره حقوق ورکړي. ډېر کاندیدان موږ وینو لکه مادي امکانات زیات دي، ختم میډیا به هم ټولې د دوی په اختیار کې دي، ولې داسې نه ده؟ دولتي میډیا به خو د هر کاندید لپاره باید مساوي وکارولی شي، مساوي حقوق دوی ته باید پکې ورکړل شي. غیر دولتي میډیا به هم دنه نه فارغ نه دي، ځکه د مطبوعاتو په قانون کې دته جواز ورکړی شوی دی چې د مطبوعاتو د قانون پر رڼا کې دوی خپل فعالیتونه ترسره کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت قاطع وظیفه ده چې دا مسالات جدي تر څارنې لاندې ونیسي. دغه قانون پر رڼا کې چې جواز ورکړی ده، که چیرته تخلف کوي هغه مسلې سره دوی باید جدي برخورد وکړي. نو که چیرته دا مسایل په نظر کې ونیول شي، زه فکر کوم چې انتخابات شونې دي او په شفاف ډول به ترسره شي.
فکرمن صاحب، کله تاسو پوښتم، لکه څنګه چې اوریدل کېږي د سمو د را په دېخوا د خوست په یو شمېر نارامو ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت او د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره د افغان او ایتلاف ځواکونو ګډ عملیات ادامه لري. د بل خوا طالبانو په مرکز او ولسوالیو کې بمی چاودنې او وسلوالې حملې زیاتې کړي دي، او بل دا چې د انتخاباتو نوټې ته هم ډېرې کمې ورځې پاتې دي. ستاسو په آند که حالات سم نه شي او قومي مشران د دولت څخه ملاتړ ونه کړي، آیا د خوست خلک په تېره بیا ښځې به چې د رای ورکوونکو نیمایي برخه تشکیلوي چمتو شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
نن سبا چې کوم کمپاینونه شروع دي، اصلا په انتخاباتو کې د خلکو دلچسپي هم ډېره کمه ده. هغه په دې سبب کمه ده چې یو طرف مخالفینو د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه او تبلیغات هم زیات شوي دي، او له بله پلوه د دولت د وسلوالو ځواکونو په هغه ډول چې دوی باید فعالیت وکړي هغه نه فعالیت ده، چې دا هم په انتخاباتو کې یا د ښځو رول خو پرېږدي او د نارینهو رول هم شاید کمزوری راشي. نو تر هر څه مهم امنیت ده، تر څو پورې چې امنیت په سیمه کې په ولسوالیو کې فکر نه کوم چې صبری یعقوبی مثلا باک په ولسوالیو کې نارینه هم خپل رایا پاغش ډول چې باید استعمال شي استعمال کې خځه خو په ځای پرېږده. د خوست په نور اطرافو کې هم زه فکر نه کوم سره د نه چې خځو ډیر کارتونه خېست دي په ډول په انتخاباتو کې برخه واخلي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې اول دوی ته باید امنیت زمینه مساعده شي. په دې کې د ولسونو رول ډیر مهم ده. ولس چې د دولت سره ملاتړ نه وي نو پاغه ډول چې لازم ده چې باید انتخابات ترسره شي فکر نه کوم چې ترسره شي، او خلک په دې کې په زیات د چسپۍ سره برخه واخلي.
رفیق الله کا د ورسته پښتنې په توګه درنو پښتم، کچېری په خوست کې خځې په انتخاباتو کې برخه وانه خلی او خپل رای ونه کاروي، څه فکر کوي؟ آیا د ولسمشرۍ او ولایتي شورا د انتخاباتو مشروعیت په تر پښتنې لاندې رانه شي؟
دغه انتخابات چې په شفاف ډول ډول تر سره نشي دا مشروعیت زما په فکر چې مشروعیت به ونه لري په دې معنی چې کپو انتخاباتو کې ولوسونه کاغه نارینه دي او که خزینه دي برخه و نخلي دغه انتخابات سم انتخابات نه دي تر ټولو مهمه خبره بیا هم امغه د امنیت مسله ده کچېر کې امنیت سم وی زه فکر کوم چې هر څوک دا هیله لري چې په خپل خپل راتلونکی وټاکي ستونزه په دې کې ده چې د دولت او ولستر منځ یو څه ناڅه واټن رامنځته شوی دی هغه شاید یو خود دښمن منفي تبلیغات وي له بلې خوا دولت هم د ولس غوښتنو ته شاید ځواب سم نه وي ویلی دا هغه لاملونه دي چې د خلکو او د ولس د دولت ترمنځ واټن رامنځته شوی دی خو زه فکر کوم چې کچېرې کې نړیواله ټولنه زموږ د مسلحو قواو تر څنګ سم امنیتي تدابیر ونیسي
د دیارلس سو اته اتیم کال انتخابات
دا ولس مشرۍ د راتلونکو انتخابات په مو بحث واورېده لس نیم بجې شوې دي له صالحې ساقسی خلقي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان په لویدیز کې پرون څلور امریکایي سرتیري ووژل شول د ناتو نوی عمومي منشي تیره ورځ سفر هلمند ته ناڅاپي سفر وکړ ولسمشر حمد کرزی په هلمند کې وروستۍ تروریستي حمله وغندلې امریکایي او پاکستانی مقامات هغه ریپورټونه څېړي چې ویل کېږي د طالبانو مشر بیت الله محسود وژل شوی په تهران کې نه شاهدان وایي چې تیره شپه یو ځل بیا دغه ښار په شمال کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد پر ضد مظاهرې وشوې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سومالی له حکومت سره د سختریزو پر ضد جګړه کې د خپل حکومت دوامداره او پراخ مرستو ژمنه وکړه او د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین له ترکی سره د پایپ لاین یو موافقه لاسلیک کړه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 2289 باندې خبرونه کوي د غراز د اف ام پسل اشاری 15 چپه د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې په سفر ډول او ری دلشه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه په www.azadiradio.com باندې هم اوریدل شي او هم مهم او پزړه پورې مطالب او ریپورتونه پکې لوستل شي د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او پلاوی د محل په اسلام آباد کې د پاکستان نی چارواکو سره د سوداګرۍ دراکړې ورکړې پر مسلو خبرې کوي افغان مقامات له پاکستانی چارواکو غوښتي چې هغه لارې وته دي پاکستان غټو خارونو ته د داخلي دوه اجازه ورکړ شي چې افغانستان څخه پاکستان ته مواد او نورمالو نوړي لپی خبره د ازادي رادیو خبريال په اړه ریپورت لري
د افغانستان نه د سوداګرۍ د وزارت راغلی یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د چارواکو سره د خبرو پر مهال غوښتنه کړې ده چې د افغانستان باروړونکو لاریو ته د پاکستان ټولو لویو خارنو ته د ورتګ اجازه ورکړل شي د افغانستان پلاوی د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال عزیز فرهادي په مشرۍ کې راغلی او د پاکستانی مقاماتو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو په ټینګولو خبرې کړې دي په اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست سفیر مجنون ګلاب زازی د ازادي رادیو ته ویل په دغه پلاوی کې د افغانستان د ترانسپورت بهرنیو چارو او نور وزارتونو استازي هم شامل دي هغه وړاندې ویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو ګډ پلاوی د ښاغلي ادیب فرهادي د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال په مشرۍ او د مختلفو سرکانو لکه د وزارت تجارت ترانسپورت وزارت د بندرنیو چارو د وزارت د دوی استازي په دې پلاوي کې ګډون لري او د سوداګر دوی دغه د دریم پړاو د افغان ترانزیت ټریډ د موافقتنامې د نهایي کولو په هکله اسلام آباد ته
عزیز فرهادی د پاکستان مقامات ته ویلي لکه څنګه چې د پاکستان باروډون کې لارې د افغانستان هر خار ته د ورتلو اجازه لري پاکستان هم باید افغان سوداګرو ته دا چانس په لاس کې ورکړي افغانستان او پاکستان د ترانزیت پړوند یو موافقه د مئی په شپږمه نیټه په واشنگټن کې لاسلیک کړې وه د دې موافقتنامې تر مخه پریکړه شوې وه چې افغانستان او پاکستان به د تجارتي همکارۍ لپاره یو ګډه کمیټه جوړوي د دغه کمیټې دنده به دا وي چې د پولي دواړو غاړو ته د سوداګرۍ په چارو کې د شته ستونزو د هواري لپاره کار وکړي د افغانستان نه راغلی پلاوی وایي د پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې ګټورې وې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوې تجارتي موافقې د مسودې د جوړولو لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ دا دریمه غونډه وه چې په اسلام آباد کې جوړه شوه. افغانستان او پاکستان چې د یو بل په ګاونډ کې موقعیت لري، د پخوا په پرتله یې د سوداګرۍ اړیکې په دې وروستیو کلونو کې ښې شوې دي، خو د پېښور نه تر تورخمه پورې د امنیت د خرابې وضع له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت تر اغېز لاندې راغلی دی.
د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو په لړ کې د هر سه شنبې د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو په یو نوي پروګرام کې پر انتخاباتو له میلمنو سره خبرې کیږي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راووهئ، په مستقیم ډول له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ یا خپل نظر څرګند کړئ.
دا ازادي راډیو ده. د ازبکستان نهضت نن د مرکزی آسیا په ټولو هیوادونو او همداشان په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري. د دې نهضت نوم حتی د اروپا په ځینو پیښو کې هم اخیستل شوی دی. ازادي راډیو خبری څنګه د دې ډلې د فعالیتونو په حق له مطلب خبر کړی چې غټي کې صالح ساقسی خالقی وړاندې کوي.
هغه مهال چې د 1999 میلادي کال د اگست په میاشت کې یوه کوچنۍ وسرواله ډله د پامیر د غرونو له لارې له تاجکستان څخه د قرغزستان یو کلي ته ننوته، هیچا فکر نه کاوه چې دوی به دا سیمه له ګواښ سره مخامخ کړي. خو نن چې له هغې ورځې لس کاله تیر شوي دي، د ازبکستان د اسلامي نهضت غړي په ټولې مرکزي او جنوبي آسیا کې تر تعقیب لاندې دي او د دوی نږدېوالی او همکاري له طالبانو او القاعده سره ټولو ته څرګنده شوې ده. دغه ډله هغه مهال له طالبانو او القاعده سره یو ځای شوه چې په 1990 کال کې په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د ځواکونو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. هغه وخت له ټولې اسلامي نړۍ څخه وسلوال کسان افغانستان ته راغلل. په دغو کسانو کې زیاتره عربان او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو کسان شامل وو چې افغانستان ته د پوځي روزنې او ایډیالوژیکو زده کړو لپاره راغلي وو. د ازبکستان د اسلامي نهضت غړي هم همدا وخت افغانستان ته راغلل او د سپتمبر د 11 تروریستي حملې وروسته چې متحد ایالاتو پر افغانستان برید وکړ، د دغه نهضت غړي د القاعده تروریستي شبکې تر څنګ ودرېدل. کله چې د 2001 میلادي کال په پای کې امریکایي الوتکو د افغانستان شمال ختیځي سیمه بمبارد کړې، د ازبکستان د اسلامي نهضت قومندان او مشر جومنبای خوجایف چې په جمعه نومګانی مشهور و ووژل شو، او د دې ډلې نوی مشر طاهر یلداش له خپلو وسلوالو سره یو ځای پاکستان ته وتښتید چې ګمان کېږي تر اوسه هم هلته دېره ده. په وروستیو کې د لویدیز پاکستان په سرحدي سیمو کې ولسي خلکو د دغو جنګیالیو پر ضد قیام وکړ او پوځي هلې ځلې پیل کړې. پاکستاني ژورنالیست او د سیمې کارپوه احمد رشید په جنوبي او مرکزي آسیا کې د اسلامي وسلوالو ډلو د تیرو دیرشو کلونو فعالیتونه څېړلي او وایي هغه مهال چې په 2001 میلادي کال کې د ازبکستان د اسلامي نهضت غړي له القاعده او طالبانو سره یو ځای د پاکستان قبایلي سیمو ته وتښتېدل، د دوی شمیر یوازې 200 وسلوالو ته رسېده، خو دا شمیر اوس ډېر زیات شوی دی. احمد رشید وایي
زه فکر کوم چې نن د دې خلکو 200 کسان چې شایي 4 یا 5 زره کسان وي په افغانستان او پاکستان کې ډېره دي، او علت یې دا دی چې دوی توانېدلی دي داسې یوه شبکه جوړه کړي چې د افغانستان له لارې مرکزي آسیا ته او د ایران او ترکمنستان له لارې نورو سیمو ته نفوذ کوي. دوی په دې توانېدلي چې نوي کسان خپل نهضت ته جذب کړي، په خاصه توګه وروسته له هغه چې د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف د 2015 میلادي کال په میاشت کې د اندیجان په سیمه کې لوی قتل عام وکړ. زیات شمېر ازبک ځوانان د رژیم له ویرې وتښتېدل او بیا له دې نهضت سره یو ځای شول.
پاکستانی مطبوعاتو په 2004 کال کې خبر ورکړ چې طاهر یلداش د پاکستانی پاوس پر ضد جګړه کې د وسلوالو قمانده په غاړه لري. وروسته د لویدیز تر فشار لاندې د پاکستان اردو د طالبانو او القاعده پر ضد یو لړ عملیات پیل کړل. احمد رشید وایي د مرکزی آسیا وسلوال له افغان او پاکستانی طالبانو او القاعده سره ډېرې پیچلې اړیکې لري. د دوی ترمنځ داسې کسان هم شته چې د اجیر په توګه په جګړو کې برخه اخلي. د سیمې خلک بیا مرکزی آسیا او ازبکستان په دې تورنوي چې د خلکو په تختولو او وژنو کې لاس لري. همدا وجه وه چې د سیمې د اوسیدونکو اړیکې د دې ډلې له غړیو سره ورانه شوې. که څه هم په عمومي توګه طاهر یلداشت او ازبکستان د اسلامي نهضت اصلي مشر ګڼل کیږي، خو د پاکستان د مطبوعاتو له راپورونو داسې څرګندېږي چې د ازبکستان په اسلامي نهضت کې بېلابېلې سیالۍ ډلې ننوتې او په هغو کې نن زیات شمېر د تاجکستان، ترکمنستان او مرکزي آسیا د نورو هیوادونو وسلوال فعالیت کوي.
گرانو وطنوالو، راز چیر خپل خوخی کاندیدان و بیژنو.
هو، تاکنیز سیاله در روان کال در جوزا پر شپگویشتم نیتا پایل او در اسد پر شپگویشتم نیتا پای ترسیگی. تاسو پا دی مدکی در ولسمشتی اولایتی شوراگانو در کاندیدانو در کاری پروگرامونو پا بارکی در راڈیو او تلویزیون للاره او یا لحقوی سر پا غندو که در حقوی ویناگان او ری دلائی او یا پا ورسپانو او مجلو که الوستلی شی. پا دی توگه تاسو در خپل غور کاندیدانو در کاری پروگرامونو پا بارکی معلومات تلاسه کوی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره نمونهی رای پانې برابروي چې د حقی رای پانو تور او سپین چاپونه دي. تاسو دغه رای پانې ترلاسه کړئ او د خپلې خوښې کاندیدان پکې وپیژنئ. په دې توګه به د ټاکنو پر ورځ درته په رای پانه کې د خپل غوره کاندید پیدا کول اسانه وي.
هوکې، دا ځکه چې د روان کال د اسد پر 9 نیټه تاسو یو تن د ولسمشر او یو تن د ولایتي شورا د غړي په توګه ټاکئ.
په یاد ولرئ چې ټاکنیزې سیالۍ مو چاته په رای ورکولو نشي مجبورولی. مهمه خبره دا ده چې د خپلې خوښې کاندیدان په خپله وپیژنئ او د خپل روښانه راتلونکي لپاره ورته په پوره غور سره رای ورکړئ.
دا ازادي راډیو ده. په هرات ولایت کې د غرب سند کرنې او مالداري د چارو ګڼ شمېر مسؤلان په ورځنیزه دوره کې راغونډ شوي وو. دوی د خپلو ستونزو د حل په لارو چارو سلا مشورې وکړې او د مالی چارو روزنه هم ترلاسه کړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
په هرات ښار کې د غدرې ورځنۍ روزنیز ورکشاپ د نیمروز، غور، بادغیس او په هرات سربیره د فراه ولایت یو شمېر د کرنې او مالدارۍ ریاست مامورینو په رابللو سره جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ مرستیال وزیر سلیم خان کندوزی د دغه روزنیز ورکشاپ د پرانستنې په مهال خبریالانو ته وویل د ټول هیواد په کچه ورته پروګرام پیل کوي.
د دې د ورځنی ورکشاپ یو ځانګړی هدف د دې موضوع عمده موضوعګانو کې تدارکاتو کې مالی کې، مینجمنت کې او منابع بشري کې ټریننګ دی، معلومات دي، د دولت پالیسیان شریکول دي، مالی اصولونه یا پالیسیان یا متحد الملونو سره شریکول دي. دوی سره هغه مشکلات دي په ساحو کې لري، په ولایت کې لري، په د مالی د نگرانۍ یا تدارکات د نگرانۍ هغه مشکلات حل کول دي. ځکه موږ غواړو چې د وزارت نه راوځو، ولایت ته راشو، زون ته راشو، دوی سره وغږیږو او هغه مشکل چې دی په هغه د نږدې نه وینو چې مشکل څه دی او باید څنګه حل شي.
غونډه کې د غور ولایت کرنې استازي د اصلاح شوي تخمونو له نشتوالي څخه د بادغیس ولایت کرنې مسؤول د پستې د لږ حاصل او د فراه د کرنې مالداري رئیس محمد اسلام دانه د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو مارکیټ نشتوالي څخه شکایتونه وکړه.
موږ محتاج د مارکیټینګ یو. موږ په خپل ولایت کې مارکیټدار ټول فروشات په خپل ولایت کې نه کېږي. موږ شی تولیدو په خپل وخت سامان مانی. په تېر ځل کې موږ په خپل ولایت کې زیاتره تر 10,000 متریک ټن غنم کمبود درلوده. خوش په ځان شش کړ موږ 15,000 متریک ټن خپل ترخص دته مارکیټ څه زوړسته چې د کارانو مسلات په شکه مات باندې خرڅي نو د کارانو څه وکړي کدا حاصلات دې په شکه مات باندې شنو تر څه حاضر دي چې دوه برابر نور هم غنم کشته.
په عمومي ډول د ورکشاپ ګډونوالو ورته روزنیز پروګرامونه ګټور وبلل. اړوند چارواکو ته د دوام وړاندیز ورکړل. د افغانستان د کرنې او مالداري مرستیال وزیر وویل دي ترڅنګ چې افغانستان کې دین نه بدل لري جاري ساتي، بلکې لاندې مهال کې بل هر ولایت څخه یو یو مامور د روزنې لپاره له هیواد بهر ملکونو ته روزنې ته ولیږي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روسیې په پایتخت مسکو کې د افغانانو لپاره یو بل سوداګریز مرکز وتړل شو چې له امله ګڼ شمېر کې سوداګران بیکاره شوي دي. په مسکو کې د ازادي راډیو خبریال فرید عمر د دغه موضوع په اړه مفصل رپورټ لري.
په مسکو کې یو بل تر ټولو لوی سوداګریز مرکز یا بازار د افغانانو پر مخ وتړل شو او په دغه بازار کې ډیری سوداګران او تجاران بیکار اسول. د افغانانو سوداګریز مرکز چې د سیواستوپل په هوټل کې موقعیت لري، په دریو شپاړس پوړیزو بلاکونو کې تر 3,000 تنو پورې افغانانو سوداګریز چارې پر مخ بیولې. د روسیې د کډوالو د چارو استازي محمد امین د ماجرم ډیر ویلي تر 2,000 زیاتو کسانو خپل کارونه د لاسه ورکړي دي. د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت د اقتصادي امنیت مشر اندری پلیپچوک رسنیو ته ویلي چې د جولای د میاشتې د 30 منټې څخه دغه سوداګریز مرکز تړل شوی او د پلټنې عملیات جریان لري. دی وایي دغه مالونه چې د چین څخه راځي د استعمال وړ نه دي او د روغتیا لپاره خطرناک دي. دغه چارواکي زیاتوي چې اکثره دغه مالونه په قاچاقي توګه روسیا ته واردېږي چې ارزښت یې 1 میلیارد روبل چې معادل د 3.5 میلیون ډالر کېږي. دوی په افغانان وایي چې دغه مالونه قاچاقي نه دي بلکې دوی یې د روسیې په ګمرکونو کې مالیه ورکړې ده. د سیواستوپل په هوټل کې مالونه په عمده او پرچون ډول پلورل کېږي. اوس دغه هوټل د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند او د ګودامونو او دوکانونو څخه مالونه ایستل کېږي. په دې اړه یو تن سوداګر چې په دغه تجارتي مرکز کې کار کاوه داسې وایي:
زما نوم محمد حسن دی او زه هم د نور افغانانو په منځ کښې د سیواستوپل په هوټل کښې کار کوم. او دا هوټل په مجموع کښې د افغانانو یو تجارتي مرکز و او تقریبا د 15 کالو را په دې خوا افغانان په دې هوټل کښې کار کوي او دا هوټل یې په تجارتي مرکز باندې تبدیل کړی دی. تقریبا پر 1 جولای باندې دا هوټل د مسکو د ښار د څارنوالۍ او امنیت چې ارګانون لخوا څخه تر کنټرول لاندې راغلی دي. ګودامونه ماتېږي او مالونه د مال بارېږي او وړل کېږي. ولې خپله افغانانو ته په جریان د هفته کښې اجازه نه ورکوي چې وداخل د هوټل ته یا تهیې د هوټل ته ورداخل شي، بلکې د پنجرې و شاوخوا ته ولاړ دي او ګوري؟ او په دغه مرکز کښې تقریبا د 2 څخه تر 2.5 زرو افغانانو پورې کار کوي او خپل ورځنۍ ژوند اړتیاوې له دغه لارې څخه پوره کولې او اوس بېکاره پاتې دي. او
یو بل تن افغان چې له ډېرو کلونو راهیسې د افغانانو په سوداګریز مرکز کې دوکان لري وایي:
زما نوم نور احمد دی. دا د هوټل چې تړل شوی د کمه راهیسه کلپونه او د اسکلاتو د ګودامو کلپونه ماتېږي. ولې خلک همالته موجود دي، هر څوک موجود دی، پوښتنه د چا ته نه کېږي چې دا د چا اسکلات دی یا د چا ګودام دی چې ور خلاصې کړي ویې ګوري. او دوی خپله خود سرانه ماتوي، پوښتنه نه کوي چې دا د چا مال دی په څه رقم. او دلته ډېر افغانان ژوند کوي، څوک مهاجر دي، څوک په افغاني دلې تحصیل کړي دي، دغه وخته پاتې دي. دغه نو پوښتنه نشته چې دغه خلک د چیسه چیرې کار وکړي، د چی شي دغه ځای څه یو نفقه ډوډۍ یو شی پیدا کوله. نو اوس فعلا دغسې ټوله تړلي دي، هېڅ خبره معلومه نه ده چې څه رقم اوسي. او موږ د دولتي ارګانو څه د افغانستان د دولت څه دا دغه کوو چې دغه په باره کښې پوښتنه وکړي.
د افغانانو په استازیتوب څو تنو افغانانو په مسکو کښې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت ته مراجعه کړې چې د دغې ستونزې په هوارۍ کښې ورسره مرسته وکړي. د دغو افغانانو په جمله کښې یو هم انجینیر لطیف عادی دی چې په دې اړه داسې وایي:
پیر صاحب خو موږ ته په دا قسمت کښې دمخه زه راغلم سفارت ته. هغه ویل چې موږ دا موږ مشرانو توسي ورته ویلي وه چې دا دلته دا په خلکو مالونه وړي، صنعت دغه شی نه ګوري. نو په دغه باره کښې بیا سفیر صاحب چې ما معین د وزیر خارجه ته په خپل ډیپلوماتیک په حساب دغه باندې خپل هغه مکتوب هغه چانچي مې ورته ویل، ټولې مې ورته وویل چې دا دې سره باید د قانې د روسیې د قانون پر اساس برفرد وسي، نه داسې د دې مالونه بې له دې چې صاحب د مال موجود اوسي یا که کوم هغه یو صنعت ولري یو شی ولري د هغه په ناموجودیت کښې دا مالونه ول کېږي. نو دغه مسله مو هلته د افغانستان کښې مو سفیر را غوښتي د روسیې چې دا مسله ورسره مطرح کړي.
دا چې په مسکو کښې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت تر اوسه پورې څه کړي دي، د سفارت تجارتي اتشه سید علي منصوري داسې وایي:
دا موضوع چې اوس خلک رالی سفارت ته دوی ملاقاتونه درلود د سفیر صاحب سره، او زه هم هلته وم. سفیر صاحب دوی ته مناسبې وعدې وکړې او بیا سفیر صاحب یو تلیفوني صحبت درلود د بهرنیو د روسیې د بهرنیو د وزارت سره او دوی ته رسمي یادداشت په دې هکله ولیکل. او نن هم جلالمآب سفیر صاحب دوی یو ملاقات درلود د روسیې د بهرنیو چارو وزارت آسیا او یانسی رئیس سره، او سفیر صاحب خپلو په خبرو کښې ټینګار وکړ چې دا بالکل غیرقانوني وي چې د خلک مال بیله کومې فیصلې سره او بیله دی چې دوی حالت حاضر وي وایستل شي، دا غیرقانوني دي او دا کار نه باید وشي. او هر مشکل چې وجود لري او که کومه مشکل چې وجود لري باید قانوني د مسیر سره طی وسي. روسیې دولت کولای شي چې په هماهنګي سره او د قانون ترسن بسره کل کار میکی او د بهرنی چارو وزارت مسئولین دوی هم سفیر صاحب ته وعده وکړه چې دوی دا مسئله پیگیری کوي او په دې اړه کې تصمیم نیسي او ان شاء الله زه فکر کوم چې دا مسئله حل وشي.
د دغه بازار په تړلو سره دا په مسکو کې دوهم لوی بازار دی چې تړل کیږي. درې اونۍ مخکې په مسکو کې د چرکیزوفسکي بازار وتړل شو چې د 2500 څخه تر 3000 تنو پورې افغانان بیکار اسول. فرید عمر د ازادي رادیو مسکو.
په ریپورت کې مور دل چې د روسیې په پایتخت مسکو کې د افغانانو لپاره یو بل سوداګریزه مرکز هم وتړل شو. افغانان وایي چې دغلته شاوخوا 1000 کسان اوس بیکاره شوي دي او د دوی مالونه د پولیسو لخوا تر تحقیقاتو او پلاتون لاندې دي. بیا په مسکو کې چارواکي وایي چې دغه بازار یا دغه سوداګریز مرکز کې بې کیفیته مال راوړل کېده او په غیر قانوني توګه له چین څخه روسیې ته واردېده.
ګران خویندو، په ټاکنو کې ستاسو ګډون د نارینهو د ګډون همره اهمیت لري، ځکه چې د ښځو او نارینهو رای سره برابرې دي او ټولې رایې حسابېږي.
د دینی عالمانو په هغه کنفرانس کې چې تیر په کابل کې جوړ شوی و، د بس یو موضوع په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه وه. په دې کنفرانس کې له ټولو هیوادوالو په تیره بیا له ښځو څخه وغوښتل شول چې د نوملیکنې او ټاکنو په بهیر کې فعاله ونډه واخلي او خپله دینی او ملي دنده ترسره کړي.
هو، د ټاکنو په بهیر کې د ښځو ونډه مهمه ده، ځکه چې اسلام او د هیواد اساسي قانون په ټاکنو کې د رایې ورکوونکې او کاندید په توګه د ښځو د ګډون ننګه کوي.
په یاد ولرئ چې د ټاکنو د قانون مطابق د هر ولایتي شورا 25% څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بړیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د روان خبرونه ریپورتونه او مطالب هم دومره او د خبرونه په دې برخه کې رسیدو. ونیس پروګرام د ونی شخصیت ته چې زما همکار احمد شیبر جوړ کړی دی.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو چهره،
د ناتو نوی مشر اندرس فوخ راسموسن په کابل کې له چارواکو سره د چهارشنبې په ورځ ولیدل او د پنجشنبې په ورځ هلمند ته ولاړ. هغه ولایت ته چې له نږدې وی میاشتې راهیسې پکې د ناتو له لوري تصفیوي عملیات روان دي. اندرس فوخ راسموسن د ناتو د مشر په توګه د ټاکلو په درېیمه ورځ افغانستان ته سفر وکړ. دغه شپږ 25 کلن دنمارکي ډیپلومات چې له 2000 میلادي کال تر 2009 کال د دنمارک صدر اعظم و، د ناتو د عمومي منشي په توګه د ټاکل کېدو په لومړۍ ورځ په بروکسل کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت د ګردې نړۍ لپاره مهم دی.
Our mandate from the United Nations is clear. So is the importance to global security.
د ملګرو ملتونو له پریکړې سره سم زموږ ماموریت څرګند دی چې د نړیوال امنیت لپاره دا مهم دی چې افغانستان د دې وساتي چې بیا د نړیوال تروریزم په مرکز بدل نشي. په دې برخه کې معنوي مورال غښتلی دی. هر هغه څوک چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د بنسټونو درناوی کوي باید د دې ماموریت ملاتړ وکړي. د ناتو نوی مشر همداراز څرګنده کړه چې د ناتو 28 غړي هیوادونه یوازې له خپل لوري په افغانستان کې د امنیت او بیا رغونې لپاره کار نشي کولی. اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه هم باید په دې برخه کې ډېر څه وکړي. د ناتو عمومي منشي په کابل کې هم د چهارشنبې په ورځ پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان ماموریت ته لومړی توپ ورکوي. د ولس مشر حامد کرزي سره په خبري کنفرانس کې وویل تر هغو بل افغانانو سره د ناتو مرستې دوام کوي چې د افغانستان د پرمختګ تضمین نوي شوی.
افغانستان کې له څلوېښتو ډېر هیوادونه په نړیوالو پوځي عملیاتو کې برخه لري. زه ستاسو ښاغلی جمهور رئیس او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به دلته تر هغو پورې پاتې شو او ستاسې مرسته به وکړو تر څو چې زموږ ماموریت بشپړ شوی نه وي او د یو آزاد نیکمرغه او سوله ییز افغانستان پرمختګ تضمین شوی نه وي.
د ناتو نوی عمومي منشي چې روانه اونۍ د ازادي راډیو خبر جوړونکي څېره ده په هلمند کې هم افغانانو ته له خپل لوري ډاډ ورکړ چې تر هغو به آرام نه کښېني تر څو په افغانستان کې امنیت نه وي تامین شوی. د همداراز د هلمند خلکو ته د امنیت تامینولو په برخه کې ژمنه ورکړه او ویې ویل
And I have a couple of clear messages for
ze de hilman de khalwala parad wa pegham alam awaram tas to washim chi na to wa isab tarah ga patisi chuchi dalta da sul ra tag waqt wanasi aw de hilman khalgo ta badad war kaum chi da na amnuina wa na birij aw paratun ko takun ki pira khabar khwa khle da zaka chi zmuj jwa kuna bad afghan jwa kuna sar pagada de hilman yar la par pa takun ki da gadun pa khatar har dawr zamin barabar akri de zata wich zmuj pa mamurat ki ba da afghan jwa kuna rozana چټاکسي ترڅو پسمه کې د نړیوالو ځواکونو سره یو ځای مخالفین پښا بوزي
اندرس فوغراس موسن چې په عراق باندې د صدام حسین د رژیم پر ضد د امریکا د متحده ایالاتو د حمله پر زمان د دنمارک سر ریاسم ولې د جګړې کلک ملاتړ کړی وو او اوس په افغانستان کې د مشکوکو ترستانو د ځپلو ژمنه کوي خو د دې ترڅنګ چې القاعده او وسلوالو طالبانو سره د جګړې خبره کړې ده تقریبا یو اونۍ مخکې تر دې چې د ناټو د عمومي منشي په توګه انتخاب شي ویلي وو لمنځلاریو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کوي شاغل راسموسن په کابل کې څرګند کړه چې د افغانستان انتخابات مهم دي او ناټو د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ نه کوي خو د شمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره به نوی پروګرام پیل کړي څو داسې ورځ راشي چې افغانان په خپل د افغانستان د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زمانه لري مسافر بچیا دستر کو تور دزن کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے کرتا پرتی وطن کی در پدر بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزن کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے کرتا प्रति वतन के दर पदर बचिया प्रति वतन के दर पदर बचिया ساری بچ پزڑ تیرا بری کی کنا سوالو نہ کوم چخ پل وطن تراش بولو بچو پل گلشن تراش زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزن کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا اسکول تچسی وای بی بی بابا بکلا رازی چه خیریت ندی خبر شمز یکران خوب بلا لحلا رازی ستا دا بچو پا مخ کتا گورما ستا تصویرونا پا بیا بیا گورما سمان ملرے مسافر بچیا دستر کو تور دزن کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا پل زخیم للی کلی گرانا چل پخو دیر می جدلی گرانا اختر خوراق و ولد چینوی پرکی و قسمت خندلی گرانا دٹو دے غم کے دل پدل بچیا یہ مسافر آئے نہر بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزن کی سر بچیا زبکو ماں تو آگانے درتا پردی وطن کے در پدر بچیا پردی وطن کے در پدر بچیا دیر یادی گنا تا منگ یادی گنا رو فائند دے ہر بخ یاد بھی ستا فضل کی برابری گنا اللہ دے روگ لراز ما بچیا یہ مسافر یک تنہا بچیا سمان لرے مسافر بچیا دستر گو تور دزن کی سر بچیا زبکو